خوږو اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دي. زه منور شابه په روانه غړې کې ستاسو قربایم او تمه لرم چې سهار به مو خولې وي. په خبرونه کې به واورئ امریکا د اسامه بن لادن د لاش د تصویر د نصر غندولو فیصله کړې ده او متحده قامی مومنت په دریم وار د حکومتي ګوند پیپلز پارټي سره ملګری شوې ده. دا او نور ډی ریپورتونه لرو خو په سر کې د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
لومبه د مهم خبرونو سره ټکی د امریکای ولسمشر باراک اوباما د اوسامه بن لادن د مړینې عکس د نخ پرولو پریکړه کړې ده. د امریکای اټارنی جنرال د اوسامه وژلو ګام قانوني بللې دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د اوسامه ډیر مودي پټ پاتې کېدل د امریکا په شمول د ټولې نړۍ خفیه ادارو ناکامي څرګندوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینی ډلو د پخلاینې پریکړې غندنه کړې ده او د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ پنځم او اخیری یو ورځنی کرکټ لوبه نن کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکای ولسمشر باراک اوباما د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د مړینې عکس د نه خپرولو فیصله کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارنی وای ولسمشر اوباما د عکس نه خپرولو فیصله وړاندې د قومي سلامتیا سلاکارو سره مشوره کړې وه. جې کارنی د فیصلې په اړه زیاتوي.
Terrorism and extremism is not affecting Pakistan alone, but it is affecting the region and the world.
قدر من اوریدونکو بخنه غواړو دا او د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی چې هغه د غپاړه ویلو چې د پاکستان د اوسامه د اوګدی مودي پټ پاتې کېدل د امریکا پر شمول د نړۍ خفیه ادارو ناکامي څرګندوي. نو موړي دا خبرې د فرانس د سفر پر مهال په پیرس کې خبريالانو ته ویلي وو. دوی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه چې د دوی دورې مقصد دا واضح کولو چې د امنیت او د ترګری پر ضد جنگ یو هیواد یوازې نشي تر سره کولی. اوس بیا زو د امریکای ولسمشر اوباما چې کوم پریکړه کړې و چې د مړینې عکس به نه خبروي په دې اړه باندې د سپینې ماڼۍ ویان جې کارنی وای
The truth is that we were monitoring their worldwide reaction. There is no doubt that Bin Laden is dead. Certainly.
دا رښتیا ده چې موږ د ټولې نړۍ د خبرګون څارنه کوله. په دې کې هیڅ شک نشته چې اوسامه مړ دی. یقینا د القاعده غړي هم شک نه لري چې اوسامه مړ دی. موږ ګومان نه کوو چې د اوسامه د مړی عکس خبرولو سره به څه بدلون راشي. ځینې خلک شته چې د دې تردید کوي. خدا یو حقیقت دی چې اوسامه به اوس په دې نړۍ کې څوک نه ګوري.
You will not see Bin Laden walking on this earth again.
بلخو د امریکای اټارنی جنرال اریک هولډر وای چې اوسامه یو قانوني فوجي هدف وو. هولډر د امریکای انصاف کمیټې ته ویل چې د اوسامه ځان نسپارلو او د دوی وجنه یې د قومي تحفظ په رڼا کې کړی ده. د امریکای ولسمشر باراک اوباما به نن د 11 ستمبر د پیښې ځای دوره کوي. د دې دوري فیصله د 11 ستمبر پیښې کې ککړ ماستر مایند اوسامه د وجل کېدو وروسته اخستې شوې ده. اوباما به د 11 ستمبر پیښو کې وجل شوي کسانو په یادګار د ګلونو صادر غوړوي او متاثره کورونو سره به لیده کاته کوي. د پاکستان متحده قومي مومنت یو وار بیا په حکومت کې د شاملېدو فیصله کړې ده. کراچۍ کې د واکمن پیپلز ګوند او د ایم کیو ایم غړو شریک خبري غونډې ته ویل چې ایم کیو ایم به په مرکز کې شامل شي. د ایم کیو ایم غړي فاروق ستار دریز لري چې د قومي ګټو لپاره په حکومت کې شاملېږي. یا دی چې د نوړاندې دوه ځل ایم کیو ایم د مرکزی حکومت نه بیل شوی و. د اسرائیل وزیر اعظم بن یامین نتنیاهو د فلسطینی ډلو د پخلاینې د پریکړې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او دای د امن لپاره لوی زیان بللې دي. د فلسطین حماس او فتح ډلو ترمنځ تیر ورځ په مصر کې د پخلاینې پریکړه لاسلیک شوه. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د پریکړې وروسته ویلي چې د دې هیواد وجود نه تسلیمون کې ډلې د امن ملګري نشي کېدی. امریکا په فلسطین ډلو زور راوړي چې د امن لپاره ټاکلې شوې پریکړې مخ په وړاندې بوزي او دا عملی هم کړي. امریکای په رسمي توګه حماس ترهګر ډلې په لیست کې شامل کړي و. د تیونس چارواکو د پخوانی صدر زین العابدین او د دوی کوروالو باندې نوې مقدمه جوړی کړي دي. د سرکاري ټي وي تر مخه په پخوانی صدر زین العابدین لخوا په مظاهرچانو د تشدد استعمال او د دوی وجنې تورونه لګول شوې دي. د نوې مقدمه سره په پخوانی صدر د تورونو شمیره 13 ته رسیدلې ده. یاد دی چې د تونس صدر د جنوري په میاشت کې د خپل څوکۍ څخه لرې کړی شوی وو او په سعودي عرب کې سیاسي پناه اخیستې وه. د تونس نوی حکومت د پخوانی صدر د سعودي عرب نه د بې دخله کېدو باندې هم غور کوي. او اوس د لوبو نړۍ خبرونه. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ اخیری یو ورځنۍ لوبه به نن په پروویډنس کې کیږي. د دې نه وړاندې پاکستان په سیریز کې په 3-1 بری اخیستې دي. بلخوا د هند انډین پریمیر لیگ یا آئی پی ایل تر اوسه پورې ممبئی انډینز په لومړي نمبر، کولکاتا نایټ رایډرز په دویم او چنائی سپر کنگز په دریم نمبر دی. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د ګلی آزنا خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې به دا ریپورټونه واورئ.
د امریکا صدر باراک اوباما فیصله کړې د اسامه د لاش تصویرونه به نه شایع کوي.
The president has made the decision not to release any of the photographs of the deceased Osama bin Laden.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د اسامه پټ پاتې کېدل د امریکا په شمول د ټول نړۍ د خفیه ادارو ناکامي ده. هلته امریکا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې.
موږ په دا باور یو چې دا همکارۍ د ډېر ارزښت وړ دي. موږ شریک مقصدونه لرو. موږ دواړه د ترهګرۍ څپو وهلي یو.
او په هیواد کې د ګرانې تر څنګه د بیروزګارۍ څه حال دی په دې اړه به ریپورت واورئ.
کماشل ورځې کار کو لس ورځې کار مې کو دی اړې مې ولګول خو زه به پیسې ولېږم. که فرض کما دی اړې ونه لګولې چې بس بیا نه کور ته لېږلې شم او دلته هم مطلب چې د مرګرو نه اړې یو نه بل نه پیسې قرض راوالم.
دا او یو شمېر نور ریپورټونه لرو. او د دې غړې په اخیری برخه کې به د پښتو ژبې هفتوار پروګرام جبا ټکی پټکی هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ.
قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو ناسا ته خبرونه اورئ. د خبرونه هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. د خبرونه تاسو د خپل ریډیو په سپو باندې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو په 621 باندې او په شارټ ویوز او یا لنډو سپو باندې په 22 یا په 23 او یا په 23 باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ مشال ریډیو خپل یو ویب پاڼه هم لري چې پته یې سپدا ډول دا www.mashalradio.com. په دغه پته باندې انټرنیټي پته باندې که څوک انټرنیټ ته لاسرسی لري نو د مشال ویب پاڼه کتلی شي. پاغې باندې د مشال ټول خبرونه هم اوریدلی شي. د دې ترڅنګ په لیکلې بڼه هلته کې نور ډیر معلومات او هفتوار پروګرامونه هم کتلی شي. او اوس راځو د خبرونه اولنی ریپورت ته. قدر من اوریدونکو، د امریکا صدر باراک اوباما فیصله کړې ده چې د اوسامه بن لادن د لاش تصویرونه به نه څرګندوي. دغه فیصله په دې لړ کې شوې ده چې خلکو ته باور دی او ټوله نړۍ په دې باور باندې ده چې اوسامه بن لادن وژل شوی دی، خو دغه تصویرونه د شایع کولو قابل نه دي ځکه چې هغه کې صدا ډول منظرې دي چې شاید هغه د خلکو د قتلو قابل نه وي. نو په دغه حواله باندې دغه تصویرونو د شایع کولو نه شایع کولو فیصله شوې ده. په دې باندې مشال ریډیو مرکزی سانګه یو ریپورت زما همکار ګولیا سولاندې کوي.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما د اوسامه بن لادن د مړینې عکس د نخ پرولو پریکړه کړې ده چې د دوی په وینا د عکسونو د امریکای پر ضد د پروپاګاندا په توګه د استعمالېدو ویره ده. د امریکای ټلویزیون سی بی ایس نیوز پروګرام 60 منټ کې د امریکای ولسمشر باراک اوباما وویل چې د ډی این ای ټیسټ نه ثابته شوې ده چې د مئی په 2 نیټه د امریکایي عسکرو په برید کې اوسامه وژل شوې دي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې دوی د قومي سلامتیا سلاکارو د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس، د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سره د عکس خبرولو په اړه سلا کړې وه. سپین ماڼۍ ویان جی کارنی نه د خبری غونډې پر مهال پوښتنه وشوه چې ځینې خلک په پاکستان کې دا باور نه کوي چې اوسامه وژل شوې دي.
The truth is that we were monitoring their worldwide reaction. There is no doubt that bin Laden is dead. Certainly.
دا اختیار ده چې موږ د ټوله نړۍ د خبرګون سارنه کوله. په دې کې هیڅ شک نشته چې اوسامه مړ دی. یقینا د القاعده غړي هم شک نه لري چې اوسامه مړ دی. مونږ ګمان نه کوو چې د اوسامه د مړی عکس خپرولو سره به څه بدلون راشي. ځینې خلک شته چې د دې تردید کوي، خو دا یو حقیقت دی چې اوسامه به اوس په دې نړۍ کې څوک ونه ګوري.
جکرنی وایي چې د اوسامه بن لادن د وژلو، د مړینې او بیا د ښخولو عکس یا ویډیو ټیپ د نه خپرولو پریکړه شوې ده.
These are graphic photographs of someone who was shot in the face or the head rather and
دا عکسونه ډیر مسخت دي، ځکه چې په مخ او سر یې ګولې لګیدلې دي. دا زمون قامي ګټه کې هم نه دي چې دا عکسونه خپاره کړو، څنګه چې په خوا هم شوي وو. دا به د امریکا پر ضد هیروګان شي او بیا به یې د دوی پر ضد خلک استعمالوي. د ولسمشر لومبۍ ترجیح د امریکای ولس په هیواد کې او بهر د دوی امنیت او تحفظ خوندي ساتل دي. دلته د اوسامه بن لادن د شناخت په اړه د عکس پرولو هیڅ ضرورت نشته، او لسمشر د عکسونه کتلې دي نو نور څه جواز جوړیږي.
There is no need to release these photographs to establish Osama bin Laden's identity and he saw no other compelling reason to release them.
جکانه نه د اوسامه بن لادن مړې د اسلامي روایتو مطابق د خخولو په اړه پوښتنه وشوه، نو دوی ویل چې ولسمشر اوباما اسلامي نړۍ سره د باور ترلاسه کولو هر ممکن هلې ځلې کوي، او د اوسامه مرګ وروسته دوی د مذهبي عقیدې احترام هم ساتلی دی.
Efforts that were made to give Osama bin Laden an appropriate burial following Islamic precepts and traditions.
مونږ د اوسامه بن لادن د خخولو او د مړینې وروستو اسلامي روايات مطابق حل ځل کړی دی، خو زه دلته کې دا وایم چې مونږ کوم احترام د دوی مړی ته ورکړي، هغه دوی د 11 سپتمبر کې وجل شوی خلکو او د هغوی کورنۍ ته نو ورکړي.
Far greater than the respect that Osama bin Laden showed to the victims on 9/11 or any of his other victims.
واشنگتن کې سړونکو وایي چې د ولسمشر اوباما لخوا د اوسامه عکس نه خپرولو فیصله سره به دا بحث ختم نشي. کارپوهان وایي چې د امریکای د معلوماتو ازادۍ قانون تر مخه ورسپانې حکومت ته د عکس ترلاسه کولو درخواست هم کولی شي.
قدر من اوریدونکو، د ګلی اس پر ریپورت کې مو اوریدل چې امریکا د اوسامه بن لادن د لاش ته تصویرونو شایع کولو فیصله نه شایع کولو فیصله کړی را. که څه هم ویل کېږي چې د اوسامه وجنه جایز و کنه، خو د امریکا اټارنی جنرال اریک هولډر د سینټ عدالتي کمیټې ته ویلي دا خبره څرګنده وه چې اوسامه ځان ژوندې امریکایي ځواکونو ته نه حواله کوي او ځکه او وجل شو. بلخوا د ترهګرۍ ضد امریکایي ادارې مشر جون رنن ویلی کې د شی پاکستانی انتظامیه کې ځنی خلک ایبټ آباد کې د اوسامه د موجودګۍ نه خبر وو. دا راز د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسن هم ویلی پاکستان له د افغانستان شخړه هوارولو کې مثبت کردار تر سره کول پکار دی. نور تفصيل د واشنگتن ډي سي نازمو همکار هارون باچا راکوي.
د اوسامه بن لادن له وجل کېدو وروسته د امریکایي چارواکو د سرګندونو چې وایي د ایبټ آباد د عملیاتو پر مهال یې نوموړې بې وسلې موندلې وو، د دغه عملیاتو د قانوني حیثیت په اړه ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو مشر سارنوال اریک هولډر تیره ورځ د دغه هیواد په کانګرس کې د انصاف د چارو د کمیټې پر وړاندې په خپلو سرګندونو کې د غوندېښنو ته په ځواب ویلو په ډاګه کړه چې د بن لادن وژنه د امریکا د قانون او هم د اخلاقي قدرونو له پلوه بالکل پر ځای ده. نوموړي د بن لادن په مشرۍ کې د زرګونو بېګنا تنانو وژنې ته په اشاره کول وویل چې دغه ورستۍ مشن د غد نیولو او یای هم د وژلو په موخه جوړ شوی و. خاغلی هولډر د کانګرس کمیټه ته وویل چې ری بن لادن پر روغه سلا ځان ځواکونو ته حواله کړی وي نو وژل شوی به نه وي، ولې زیاته کړه داسې هیڅ علامې نه ښکاره دي چې ګوندې نوموړی به دغسې کول غوره کړي. په عین حال کې د صدر اوباما په اداره کې د ترهګرۍ ضد مبارزې د څانګې مشر جان برینن یو امریکایي ریډیو سره په مرکه کې وویل زموږ د معلوماتو تر مخې اوسامه د ایبټ آباد په دغه کور کې له تیرو لږ تر لږه 500 کلونو راهیسې اوسېدو، چې په وینا یې دا یوه ډېره هم حیرانوونکې خبره ده. نوموړي زیاته کړه څوک خو چې هغه پرې د خپلو ورځنۍ وړتیاو د پوره کولو لپاره تکیه کوله. اوسمهال موږ لاسته راوړي معلومات سره یو ځای کوو تر څو په پته پوه شو چې په پاکستان کې نور هغه څوک دي چې د بن لادن دغلته له موجودیته خبر وو، او هغه او د هغه له کورنۍ سره د یوې اوږدې مودې د ورکنمای په ژوند کولو کې مرستې کولې.
بن لادن and his family in maintaining their anonymity for so long.
خاغلی برندن په خپل سرګندونو کې ویل پاکستانی چارواکي د اوسامه په ایبټ آباد کې د مندل کېدو خبره همداسې حق حیران کړل لکه څرنګه چې مونږ کړي وو. ولې زیاته کړه چې د دغه هیواد ځینې حکومتي کړه دي چې باید تر پوښتنو لاندې راوستل شي. زما په فکر دا امکان ردول به د وخت نه مخکې یو خبره وي چې ښایي د پاکستان دننه او هم یې په دولتي ادارو کې ځینو تنانو ته په دغه هیواد کې د اسامه د موجودیت په اړه معلومات وو. دا په دې معنا نه دي چې موږ د پچا تورو لګوو، ولې غواړو چې د دغې مسلې بیخ ته ورسو. بلې خوا ته بیا هم په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر یوې خبري غونډې ته وویل چې د اسامه د وحشت کمپاین امریکا او پاکستان یو شان اغېزمن کړي او په راتلونکي کې یې د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړي کولو په خبره ټینګار وکړ. موږ په دا باور یو چې دا همکارۍ د ډېر ارزښت وړ دي، لکه څرنګه چې ما وویل موږ شریک مقصدونه لرو. موږ دواړه د ترهګرۍ څپو وهلي یو. هغه خلک چې القاعده او اسامه بن لادن ځپلي دي یو ګڼ شمېر یې مسلمانان دي. پاکستان د القاعده د حملو له کبله ډېر زیان موندلی دی. پس موږ په دا باور یو چې دغه مبارزه مو سره ګډه ده. بل پلو بیا د نېټو عمومي سکرتر اندرس فوګ راسموسن په برسلز کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د امریکا د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د اسامه وژل کېدل اوس تایل او هیلې څرګنده کړه چې لامل به په نړۍ کې فعال د ترور یو غټ نیټورک تر ډېره بریده زیانمن شي. نوموړي هم په خپل وینا کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د کردار یادونه وکړه چې وی ویل دا حالات د پاکستان لخوا د یو مثبت رول د پلي کېدو تقاضا کوي تر څو د افغانستان د کشالې یو اوږدمهاله حل ته لاره هواره شي. او هم له دې لامله موږ هڅې کړي پاکستان سره یو ملګرتیا جوړ کړو او دا چې دغه وروستۍ پیښې به زموږ په ټاکلې تګلاره کې بدلون رانولي. په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ تېره ورځ د اسامه بن لادن د مړي د انځورونو د نه خپرولو پریکړه وکړه، خبري سرچینو په افغانستان کې د طالب وسلوالو په حواله لیکلي چې وایي امریکا داسې ثبوتونه نه دي وړاندې کړي تر څو دوی د نوموړي د وژنې په ادعاو باور وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورید. ایبټ آباد په کوم کور کې چې اسامه وجل شوی دی، د هغه سره د کور مالک ارشد خان هم وجل شوی. داسې ریپورټونه دي چې ارشد خان د 400 ضلع اوسیدونکو وو. زمون خبریال خالد خان په دغه سلسله کې دا وخت په 400 کې موجود دی او د هغه ځای یو شیبه وړاندې موږ سره نیخ په نیغه د ټلیفون د لارې په دې اړه داسې خبرې وکړي.
جی بالکل، زه دا وخت په تنگی کې ولاړم. د تنگی د 400 تحصیل دی، 400 کې درې تحصیل دي، شوقدر 400 او تنگی. نو د دې کوم شناختی کارت چې ملو شوی دی د هغه مطابق دا د تنگی پاس دغه علاقې خودلې ده او دې دغه د اوسیدونکو کې. وزه چې دلته رالم او دلته مې ځایي خلکو سره خبرې وکړې، یا مې دلته کوم چارواکو سره خبرې کړې، نو هغه وایي چې دلته خو دا علاقه نشته. لکه تنگی بره کې دي شي، تنگی پاس یو لکه څنګه ښکته تنگی بره تنگی دغه علاقه او دې کې بیا علاقې بیا تي دي. د شناختی کارت چارواکي خو وایي چې دا زوړ شناختی کارت دی او دا جالی یا پټکه جوړ شوی شناختی کارت دی، داسې سړی دلته نه اوسیږي. خو بیا هم دلته چې کوم دغه دی د حکومت زاړه هم دغه تحقیقات پلټنې روانې دي چې آیا دا سړی واقعي د دغه ځای.
خالد خان، تاسو تلیې تنگی تحصیل ته د 400 ضلع دغلته کې د اسامه بن لادن د وجل کېدو په اړه د دغه ځای ولسی خلک سوای
دلته چې مونږه خبرې وکړو، عام خلک سره یا څنګه چې دلته خلک وایي داسې پښتونخوا په نورو کلیوالو سیمو کې دا وایي چې دا هغه خو اول دا مني نه چې اسامه بن لادن دلته او دلته امریکایان رالو په داسې طریقې کوم طریقه چې هغه راکوي. ځکه هغه هم دا وایي چې اسامه بن لادن هغه لاس چې دی هغه مو نه ښودلی شو. نو زیات تر خلک خو دې ته یو د حقیقت په نظر نه ګوري. خو بیا کوم تعلیم یافته خلک چې دي، د سیاسي ګوندونو سره تړلي خلک دي، نو د هغې بل موقف کې هغې وایي چې دې شي دا شوي امریکایان ډېر اثر لري، د هغې خپل کوم آلات چې دي هغې به دغه استعمال کړي. خو هغې دا هم وایي چونکې امریکایان دلته اسامه بن لادن پسې راغلي، نو په کار دا ده چې اسامه بن لادن هغې ووجلو. نو چې دا کوم جدید دلته راغلي دي افغانستان ته چې دا جنگ ختم شي.
قدر من اوریدونکو دا او خالد خان خیشگی د مشال ریډیو خبريال چې هلته کې د ابټ آباد د هغه کور د مالک ارشد خان چې پکې اسامه بن لادن وجل شوې ده او په شناختی کارت یې د 400 ضلع د تنګي پتاوا د ارشد خان په لټون پسې تنګي تحصیل ته تللی او د هغه ځای مونږ سره نیغ په نیغه دغه حال شریک کړی وو. او دا وخت یو مطبوعاتي کتنه لرغو ته پاکستان څخه خبرېدونکې ورسپاڼه اکسپریس ټریبیون لیکي چې پاکستان غوښتل اسامه بن لادن د القاعده د نورو غړو په شان په یو خبایا په امریکایانو خرڅ کړي، خو داسې ونه شول. د مقاله مهم ټکی درته بشیر غواخ وړاندې کوي.
په د اکسپریس ټریبیون ورسپاڼه کې پرویز هوډبای لیکي چې اسامه په داسې حال کې امریکایانو وواژه چې د هغه قربانو سترګې مګلې او حیران وو چې د هر څه څنګه وشول. د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې پاکستان د امریکا یو نږدې ملګری و، امریکا هغه پر اسامه بن لادن د کړو عملیاتو په اړه خبر نک او په تیر کې وساته. په مقاله کې راغلی چې د دې پیښې له وجې پاکستان ډیر زیات خجالت دی. یو خدا چې د پاکستان حکومت او پوز له ډېرې مودې راهیسې په ملک کې د اسامه لشتون څخه انکار کاوه. ځینو ویل چې هغه به یا په سودان او یا هم په سومالیا کې وي. زینو دا ویل چې هغه لا وختي وژل شوی دی او یادا چې هغه د پاکستان لاسه لری چیرتا په غریز سیمه کې اوسېږي. خود دې ټولو ویناو په خلاف هغه په یو آرامه ماډرن خلې او تر ټولو با امن سیمه ابټ آباد کې اوسېده. د سیمې له نورو کورونو څخه د هغه کور خو او لوی وو او د کاکول پوزي اکیډمۍ سره ډیر نږدې. یاد دی وی چې په همدې اکیډمۍ کې دوه نه وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلی وو چې د ترهګرو ملای ماته کړي او ان شاء الله چې دوی به د ترهګرو په وړاندې بریالي شي. اوس هم دغه کیانی د اسامه بن لادن له مرګ وروسته یو اخباری بیان هم نه دی جاری کړی. لیکوال لیکي چې د اسامه سره همدردی لرونکي جنرال حمید ګل هم په دې حیرانی ښکار کړي چې اسامه څنګه په داسې یو ځای کې میشته وو. لیکوال پښتنه کوي چې اسامه ولې دغلته پټ کړ شوی وو. د هغه په وینا په دې حق لا د پاکستان پخوانی صدر او د پاکستان د پوزونو پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف چې د هغه په وخت یعنی 2015 کال کې د اسامه دا کور جوړ شو په خپل کتاب کې لیکلي چې پاکستان په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدون وروسته د اسامه په ګډون د القاعده د غړو سره د پیشو او منګک په شان لوبه کوله. مشرف لیکلی چې پاکستان د القاعده ډیر غړي نیولی او امریکا ته د سپارلو په سر یې میلیونونه ډالر ګټلی دي. د اکسپریس ټریبیون د دې مقالې لیکوال پرویز هوډبای لیکي چې پاکستان هم غوښتل اسامه چې د سرو زرو مرغۍ وه په یو سم وخت کې په یو ښه قیمت خرڅ کړي، خو داسې ونه شول او د سرو زرو دا مرغۍ د هغوی له غېږې وتښتول شوه.
د بشیر ګواښ نامو د اکسپریس ټریبیون د مقالې مهم ټکی اوریدل.
دا مشال ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو، د پاکستان متحده قامی مومنت چې وړاندې هم سو واره د حکومتي ګوند سره اتحاد کړي او ختم کړي دي، یو وار بیا د حکومتي ګوند پاکستان پیپلز پارټي سره اتحاد کړي دي. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله دا تفصیل راکوي.
ان پی ایم چې کوم ولا کپیټلز پارټي خپل دا وینا ده چې ان پی ایم کلم په یو خبره باندې نو دريږي اغه کله مرګري د دې مثال داسې دی چې لکه مطلب کوم معمولی غلط کارو شي یا معمولی سخت کارو شي نو دوی فورن بیل شي چې موږ تاسو سره په دې کې ملګرتوب نه اغه ول چې دغه وجه ده چې موږ مسلم لیگ کا سره چې کوم موږ خپل مرګرتوب دغه کو ولې بیګار رحمان ملک چې اغه سره کوم ملاقات په کراچۍ کې کړو داغه تفصيلات نه به هم خبر شي. اغه ورستو د کوم خبري کانفرنس چې کوم کړو په اړه کې فاروق فتاوی چې موږ لکه حکومت لبیا دغه موقع ورکو چې په کراچۍ کې د ټارګټ کلینګ ختم کړی شي او دا غیر مستقیم د حکومت سره بیا مارګر کې ګول دلته ایوان صدر نه چې کوم خبرونه راځي دلته چې کوم پیپلز پارټي اعلی چارواکي دونه هغه وایي چې مسلم لیگ ان پی ایم چې کوم دی هغه ته په پړوندۍ دغه چې بری وزارتونه ورکول شي لکه څنګه چې مخکې دې ته ورکړل شوی او ماغه بابر غوري چې کوم کې دی شي هغه د شپینګ وزیر کې او باقي چې نور فاروق فطار په خپل چې لکه سمندر پار پاکستاني چې کوم لکه وزارتونه بدلې لپاره ګور نو پړوندۍ پړاو کې بدلې بری وزارتونه ورکول شي. دغه شان د پاکستان پیپلز پارټي او د مسلم لیگ کاف چې کوم اتحاد د اغي ورستو ان پی ایم چې کوم دا وغه غم پیپلز پارټي ته سره شامل شو او دلته چې کوم ته جنګاران دي اغي وي چې پاکستان پیپلز پارټي ته اوس موجوده بجټ چې کوم دی چې کوم په اتیشتم مې باندې به پېښ کولې کیږي هغه په د قانوني سملي نظر زیات اسان شو.
دا او د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله چې د اسلام آباد په سیاسي حالې موږ سره خبرې کولې.
پښتو وای مشال ریډیو ور.
په کراچۍ کې وخت په وخت د هدفي وجنو لړۍ رامنځته کیږي چې په دې پیښو کې د سیاسي او مذهبي ډلو تر څنګ ولسی وګړي هم ګڼ شمېر کې وجل شوي دي. په دغه پیښو کې د غشان د وجل شوي یو تن کونډا د مشال ریډیو د خبريال ظفر کریمی سره په دې ریپورت کې خپل حال شریکوي.
کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو او اخوډب په پیښو کې د سیاسي ګوندونو د غړو ترڅنګ غیر سیاسي خلک هم په نخښه کیږي. په دې وروستیو کې د ښار سایډ ټاون په سیمه کې 15 کلن حضرت الله هم د دغه وجنو ښکار شوې ده. د حضرت الله میرمن بیبی نسرین وای چې خاوندې مزدوري کوله.
بل غریبۍ ته ولاړې ماشام چې سوای له ولبی بست هیڅ ګناه نه وکړې. بیا ګناه پر کېبن کې ناست هیڅ ګناه خلک ته معلوم دی ګردو جدل دي چې دا مسلمان به سر تلی ماشام راتلی. دغه درې
د بلوچستان صوبې د چمن سیمې سره تعلق لرونکي دیش کلنه نسرین وای چې د خاوند د مرګ څخه وروسته یې ټول امیدونه د خاورو سره خاورې شول.
زما کور خراب شو، زما زندگی خراب شوله. ما خپل کور برابر شو، خوشاله وم، شعباته وم، کور می خراب شو، بچی می د غاړې شو. نو چې د چا کور خراب شو دغه به څونه تکلیف. کور خراب یې ده خو ډیر زور غواړي، ډیر مشکل دی چې زده کونه واړه واړه لویم. دا د غټ می د 50 کال دی بچی زور لویم. دا خو په ډیر مصیبت لوی دا سکول غواړي، سبق غواړي، هرڅه غواړي. نو دا خو په ډیر تکلیف لوی.
هغه وای د کراچۍ وسنو حالاتو یې نه یوازې بچی یتیمان کړل، بلکې د کور دروازه یې هم وتړل شو او د هغه بچی او هغه په خپل د خپل ورونو په اوګو بار شو.
ناکیه بیا ګناه مړ کی خورکۍ دا د بچان یو کښنی کښنی پاتې شو. کور خراب شو، دروازه یې وتړس په دغه دل تر نه د کریه کور مو هر دغه زه یوازې هم ځنه ځوان زوی لرم، نه څوک لرم د دا ورونو در سایه لاندې ځوانه ښځه یم. زه زه څنګه اوسېږم؟ خپل خاوند مې و، خپل د بچي، خپل کور مو اوس چې نسته. نو مجبوری ده، مجبوری دغه خواري ده چرس. نو دا خو د کوره بیا کور سو هغه ولاړې خورکۍ خپل ځای ته منزل ته ورسېد. هلته موږ یوازې وبېرېدلو، کوچني کوچني ماشومان مې وو، یوازې ښځه وم، نور هېڅوک نه راسره. بیا خدایه بس بیا مې د ورونو مدد راسره وکړي، دغه ځای راکړي، دا سامان مې راوړي دلته.
خار کې د هدفي وجنو لعمله متاثره شوی یو نسرین نه ده، بلکې انساني حقوقو کمیشن په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې د روان کال په ډومبیو درې میاشتو کې 215 کسان د خار په بیلابېلو برخو کې د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
او راځي چې اوس د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر د کورونې ورسپان مهم ټکی راغون کړی دی، ورته غوښ شو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو چې پکې د انګریزي او اردو ژبې ورسپانې شاملې دي، په اداري د اسامه بن لادن په مرګ لیکلې دي. مشرق ورسپانې ادارې کې لیکي چې حکومت پاکستان ویلي دي چې د وړاندې نه خبرتیا او د اجازه بغیر چې څنګه اپټ آباد کې امریکي اپریشن وکړو، نو د دین عالمي امن متاثر کېدې شي. او اپټ آباد کې د اسامه پر ضد اپریشن باندې پاکستان ته تحفظات دي. ادارې لیکي چې د پاکستان پوځ تیر وختونو کې د بهادرۍ ښودنه کړې ده او دوی دا صلاحیت هم لري چې د هر قسمه پېښې مخنیوي وکړي. فکر خبردار چې د اسامه په حق له دوی ته هیڅ خبر نه ورکړی شوی. ادارې لیکي چې د اسامه د پیښې وروسته د خپلو ادارو لړکي د پاکستان ولس پریشان دي. نو باید حکومت لا او ایجنسو له پکار دي چې خپل ولس ته باور ورکړي چې راتلونکي کې به داسې قسم پیښې مخته رانه شي او دا رنګ دي ولس د دې 6.5 نه را بهر کړي. مشرق ورسپانه خپل دویمه اداریه په چایلډ لیبر یا د ماشومانو نه په کار اغستلو لیکلې ده. ادارې لیکي چې پیښور کې د ماشومانو نه د کار اغستو پر ضد د قانون خلاف ورزي روانه ده. تاسو خبرونه مخې ته راغلي دي چې اکثره سرکاري افسران او سیاسي وګړي خپل کورونو کې د 15 نه د 10 کالو پورې ماشومانو نه درانه درانه کارونه اخلي او د دې ماشومانو شمیره د 3000 نه اوړېدلې ده. ادارې لیکي چې دا ټیک ده چې هر څه د غریبۍ له کبله کیږي او حکومت له دې لړکې هم ګامونه پورته کول پکار دي چې خپل خوار ولس د معاشي صورتحال ښه کول لپاره ګامونه پورته کړي. خو له دا هم ضروری ده چې د چایلډ لیبر قانون په پاکستان کې شته، خو له عمل پې نه کیږي. اجر اسپانې خپل ادارې کې لیکلي دي چې د وزیر ریالا خیبر پختونخوا له اړخه دا ګام د ستاینې وړ دی چې وایي چې اول به د وړاندې نه روانې منصوبې پای ته رسولی شي او د هغې وروسته به که ډېر ضرورت و نو نوې منصوبې به شروع کولی شي. اداریه وایي چې د وړاندې حکومتونو هم دا طریقه وه چې د تیر حکومتونو لخوا شروع کړې شوې منصوبې به یې په نیمه کې پاتې کړي، ځکه چې دا به د هغوی مخالف ګوندونو شروع کړی وي او دا شان به اولس د اسانتیا نه هم محرومه شو او ورسره به قامی خزانې ته هم زیان ورسېدو. ولې د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی لخوا زاړه روایت بدلول د ستاینې وړ ده او دې لړکې د نشترحال نه تر باچا خان چوک پورې د فلای اوور په کار بیا لاس پورې کول عملي نمونه ده. خو ولې د دې نوم د مفتي محمود نه رحمان بابا فلای اوور ته راړول د پوهې نه بره خبره ده او په دې د جمعیت غړو خفګان هم څرګند کړی دی. د دې وینا ده چې یقینا د رحمان بابا نوم د احترام وړ دی، نو باید چې حکومت د هغې په نوم یو پوهنتون یا ریګل الما اسکیم د رحمان بابا په نوم کړي، ځکه چې مفتي محمود هم په خپله یو د عزت او احترام مقام لرلو.
قدر من اوریدونکو د احمد الله نمو د کورنۍ ورځپاڼو د مهمو سراج ظهیر نه بخنه غواړم. د سراج ظهیر نمو د کورنۍ ورځپاڼو مهم ټکی واوریدل. دا مهال په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوې دي. راځي چې د ګلیاس نه د خبرونو سر ټکی واورو.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما د اوساما بن لادن د مړینې عکس د نخ پرولو پریکړه کړې ده او نن به د 11 ستمبر پیخي د زای دوره کوي. د امریکای اټارنی جنرال د اوساما وژلو ګام قانوني بللی دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وای د اوساما ډیر مودې پټ پاتې کېدل د امریکا په شمول د ټولې نړۍ خفیه ادارو ناکامي څرګندوي. د پاکستان ایم کیو ایم ګوند یو وار بیا په مرکزی حکومت کې شامل شوی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینی ډلو د پخلاینې پریکړې غندنه کړې ده او د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ اخیری یو ورځنی کرکټ لوبه به نن کیږي.
خوږو اوریدونکو، د ګلیاز نمو د خبرونو لنډیز واورېده او اوس ورزو د خبرونې نورو ریپورټونو ته. په هیواد کې داسې ډېر ځوانان شته چې تعلیم وکړي نو بیا د نوکری په تلاش کې وي او نوکری چې ورته د خپلې خوښې نه ملاویږي نو بل هیڅ کار یا روزګار نه کوي او دغه ډول دوی تعلیم داسې فکر کوي چې صرف د نوکری د پاره دی، ګنی خو تعلیم د رڼا یو وسیله ده او رڼا په هر لړ کې په هر شعبه کې او هر انسان ته ضروری ده. په ملک کې داسې بهادر تعلیم یافته ځوانان هم شته چې د تعلیم باوجود د بیلچې او کودالې مزدوري کوي. راځي چې د سراج ظهیر په دې ریپورت کې واورو.
غریبانان چې تعلیم حاصلوي نو د دې لپاره چې ختم کړي ترلاسه کولو وروسته ښه ژوند تیر کړي. اسلام آباد کې د رڼا مارکیټ په یو فټ پات باندې د مزدوري په غرض ناسوار لسم جمعات پاس د ملکن درګه هیروشا اوسیدونکي مسعود فطرت د پښتو ژبې یو ښه شاعر هم دی. مسعود فطرت وایي چې یقینا چې د هر انسان دا خواهش وي چې په ښځه کې نوکر وي.
بس په دې فټ پات باندې ناس د دې اړې مزدوري په تکل کې ناس زما په ذهن کې دا خبره و چې لکه زه تعلیم وکړم زه مطلب چې تجاب میلا او مستقبل به پکې جوړ شي، مستقبل به پکې ښه شي. دا ارمان خو مې نشته د موټر او د بنگلو، کم از کم چې لږ د انسان ژوند لږ پر سکون تیر شي او لږ پر سکون یې دا غټه خبره. او لکه مور پلار چې خپل بچی تعلیم کوي نو هغه د دې لپاره کوي چې لکه د مستقبل ښه شي، د ژوند جوړ شي. کوششونه هم ډېر کړي دي، مطلب یې چې د کم وخت یا د کم لیډر اقتدار راغلی دي بس هغه د خپلې پارټۍ خلکو له دغه ورکړې دي هیلپ ورکړې دي خپل پارټۍ ملګري خلک مخکې کړي دي. د دین علاوه چې کم دی په ماحول او زنګ په معاشره او په دغه کې لکه د غریب سړي لکه څوک دغه نه کوي، هیلپ نه کوي، امداد نه کوي. هغه غټه وجه دا ده چې نوکری نن سبا ټولې په پیسو دي، چې نغدي پیسې ورکېږي نوکری به درته ملاوي، چې پیسې نه ورکې نوکری.
مسعود فطرت وایي چې په دې ګرانه ګرانۍ او بیا دې اسلام آباد هم تخار کې هم دوی ته دومره مزدوري نه ملاویږي چې وخت یې په خشن تیر شي.
چې اړ دا ده چې اوس مطلب چې زه یو میاشت تېره کوم کو په میاشت کې ما شل ورځې کار کو لس ورځې کار مې کو دې اړ مې ولګول خو زه به پیسې ولېږم که پرس کما دې اړ ونه لګول چې بس بیا نه کور ته لېږلی شم او دلته هم مطلب چې د مرګرو نه راځي یو نه بل نه پیسې قرض روانم په هغه وخت له خرچ کو. بس دلته عام تور لکه 400 روپۍ دې اړ دې مزدور کا کله ولګي او کله ونه لګي. یره په میاشت کې دا لس ورځې پنځه لس ورځې نو بس اسلام آباد باندې زیږه گزاره نه کیږي. اسلام آباد زیږه د اسلام آباد باندې خرچوم نه کوي، بس خپل د پښتنو هغه کار کوو. مطلب یې چې هغه شوروا او هغه سړه روټۍ کنه حساب کتاب وخت تیروا چې 400 روپۍ ولګي. مطلب یې چې 2000 کور ته ولګي، 2000 ځان خرچې کوي.
مسعود فطرت د خپل شاعری په حق له مشال ریډیو ته وایي چې درې کاله وړاندې شاعری شروع کړې ده. هغه د خپل کلام نمونه سره داسې وړاندې کوي.
نظم خو لیکم آزاد نظم خو لیکم، بس شاعری مو ډېره کړې ده. کتاب چاپ شوی نه دی، خو لکه چاپ ته به جوړ شي. دغه مې لیکلې په دې اوس حالاتو باندې چې پېښور ته لکه زیات زمونږ اشاره کوي، کنه مونږ پښتانه په مین هم په پېښور داسې داسې و چې څومره ګرانه زندگی ده په دې ښار کې، د سرونو ارزانی ده په دې ښار کې. څوک د یاري وتی نشي د خپل کور نه، بوګنوونکې پریشانی ده په دې ښار کې. ګرانه تلک په خیال ګرځه چې ورک نشي، ستا غندل غندل ځواني ده په دې ښار کې. یا د زړه د پیښور ښکلی بازار، د فطرت پریشانی ده په دې ښار کې.
مسعود فطرت به حیثیت د شاعر د خپل قام لپاره خورز غواړي.
بس د پښتو د پښتنو په لغه کې دا زه وایم چې پښتنو ټول عمر د خاورې د وطن لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي، د خاورې لپاره. او پښتانه چې کوم دي دا په خاوره مین خلک دي. په دې موجوده حالاتو کې چې کوم دي، که پښتون ځان ونه پیژندو، که د دې دور پښتون چې کوم دي اغله لکه هغه به یو باشعورو پښتون، اغله ایجوکیشن په کار دي. په پښتنو کې تعلیم سخت کمی دي، چې پښتانه تعلیمونه حاصل کړي. او مطلب یې چې پښتون بچي د قلم سره مینه وکړي، نو پښتون قوم به ترقی وکړي. ګینه مونږ پښتانه خلک ورکیږو، د دنیا د نقشې نه ورکیږو.
د مسعود فطرت وینا ده چې د ده ارمان دی چې خپل شعري مجموع چاپ کړي، او د نور تعلیم حاصلولو سره سره د پښتو ادب کې هم یو ښه مقام ترلاسه کړي. سیراز زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر من اوریدونکو، مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ دی. ورزو په کراچۍ کې د پښتنو د زړونو غږ اورو. که یوې خواته په کراچۍ کې په لکونو پښتانه مزدوري کوي، نو بلې خواته هم د ښار کې میشت ځینې پښتانه وړې کارخانې هم لري. دغه کارخانو کې په زرګونو پښتانه مزدوران کار کوي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د دغه کارخانو او د دغه د کارکونکو په اړه یو رپورت برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
انډستریز یا کارخانه او بندرګاه دوه هغه چیزونه دي د کومو په برکت چې کراچۍ ته د پاکستان تر ټولو لوی کاروباري او صنعتي ښار ویل کیږي. د ټول ملک د نیمې نه زیاتې کارخانه کراچۍ ښار کې شتون لري. د لویو کارخانو ترڅنګ وړې کارخانه هم د ښار په بیلابیلو برخو کې موجود دي. د پښتنو ګڼمېشته سیمه اتحاد ټاون همداسې یوه سیمه ده چرته چې په سلګونو وړې کارخانه موجود دي. دې کارخانو کې د بجلی متعلقه سامانونه، بیلابیل پلاستیکي چیزونه لکه تیلی، پلیټونه، پلاستیکی پیالی، ګیلاسونه او دروازو د استعمال چیزونه جوړیږي. دې سیمه کې زیات شمیر د کپړو او تولیو د جوړولو وړې وړې کارخانه هم شته. دې کارخانو مالکان او دې کارخانو کې مزدوران ټول پښتانه دي. اخترجان د بلوچستان پښین ضلع اوسیدونکی دی او د پلاستیک د ویلې کولو یو کارخانه لري. هغه د خپل کاروبار په اړه وایي:
د لزما پلاستیک ریسایکلینګ پلان دی. ډېر قسمونه دي پلاستیکو، د کم چې مونږ کار کوو دی د پی پی وای، نو دا اوس یو د چینی یا د وړو د بورې دی. دې خو پلاستیک، لیکن هغه به ریسایکل کول غواړي، دوباره هغه دانیا په شکل راوستنګ، بیا د دانیا نه بیا مټیریل جوړونګ. مونږ دا خالی فلال دوباره د پارسل نه دا پلاستیک شکل تراولو جنرال آیټم جوړی دی. نه چوه کرسی بل 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 تقریبا د دینه دوباره دا بوریم جوړیږي، او د پلاستیک د عام استعمالی شان جی ګلاس او تالی او بل دا د دروازو مروازو کی وړ وړ د شغه لګیدلې وی دام جوړیږي، او د دې دویم قسم چې دی هغه چې ریسایکل شي دغه نه شاپینګ بیگ جوړیږي، بیټری او دا سخشان جوړیږي. نو د پلاستیک ډیر قسمونه دي. دا هر کارخانه چې دا هغه د یو قسم کار کوي. زه د ان شاء الله تقریبا د یو کال نه دا کار کوم، او د ما سره 15 کسان کار کوي په دوه شیفت کې، درې دروازه او دوه د شپې.
هغه وایي د خار کړکېچن حالات یې کاروبار زیانمنوي.
حالات خراب شه د خار ده، یا مثال د پښتنو لپاره به د لار تا ګور تک بند شي. وزه پلاستیکو اکثر چې مین ډیلر دی په کراچۍ خار کې، هغه تقریبا اردو سپیکینګ، نو دا د خار د حالات په وجه باندې بیا د پښتنو سره چې کوم تعصب په لار او بدای کې رواني، نو بس څوک لالو کې تکلی نشي ولې مارکیټ لالو کې نه. د پښتون سړی د لپاره بیا مشکلات ډیر، نو بیا دا ټول بیکار نه د پنځو کسانو دیاړي رکاوس شپږم کس چې دی هغه د پلان مالک نور خو مسایل اوس بجلی ده بجلی دوه دوه میاشتې کې ګرانېږي چې کم چې روپۍ بجلی یونټو نن په 12 روپۍ دی
د کارخانه کې مشین ته ولاړ یو تنوي چې یوه هفته د شپې او یوه هفته د ورځې کار کوي
د ګلرمان سره ګټه مشین چلوم پلاستیک لاندې دا پلاستیک بوریانی دی کې مونږ لاو دینه ګټه جوړي ګټه نه بیا دانه جوړي دا کار خیر اسانه گزاریال له خو 8 سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی سے مونگا کلا مونگا ہفتے تقریباً 2000-2500 جوڑو دا زمونگا ہی پا 2 روپے کلو ہی نو دا سے روز ہم راشے مونگ 300 کلو اباسو دا سے روز راشے 150 اباسو دا سے روز راشے 200 اباسو نو درې سیو دغنی
د کپڑے او تولیو خوښه یو نیم سل وړې کارخانه د سیمه کې شتون لري دغه کارخانو کې کارکون کې وای چې د 8000 نه نیولې تر 2000 روپو پورې هر میاشت ګټي
مانو ابراهیم ز په دې لمانو کې کار کوم دغه تقریبا د کار د شپې او دروازه تقریبا د 15 کسان بغل کا ډیپټی کې غل کا د بار دغه نه خلاص یو چې بار سړی زین لګه د ګړګوډي پکې شو ګر لاندې لګه بار زمونږ ته د ضرورت نه راځي لګه د خپل ریاګ چې کم دین لګه موږ د خپل لګه لوٹے ملاوے گی کل سے کشیدی دیکھ تقریباً ڈاک جی نہیں نو لس 2000 کسان لگا پتے یہ بڑا کا جمع پاندہ زبان ادھر دشپی ادھر دروازے دی کچے کسان بھائی کے لکا مکتن لگیا
سید نواب شاہ پاور لمان ماسٹر ہے یہ منگا کپڑا چدا دے آگے جوڑو ڈیزائن راشی پوش گانا آگا جوڑو اس سار لس طرح تنخواہ تھا سماج دا جکاٹ بولن والا کپڑا جوڑی گیا ڈیزائن استری کپڑا نہیں تھا کوٹن کے در نیچلا گئی دگا بکی جوڑی
دوڑو کارخانوں مالکان وائی چکس ہم دو یوش میر ستن زی لری خوبیا ہم ہاگا پختانا چپ کراچی کی یہ واڑا یا گٹ کاروبارو نے دی نسبتاً خوشالا او سوکالا جون تیروی ظفر کریمی مشال
مشال ریڈیو د حقایقو رابرت سیرون کې
تیر ورځ د پیښور په یو مقامی هوټل کې د لر او بر پښتنو یو ګډه مشاعره ترسره کړه چې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی و او د نامتو شاعرانو له غږونو یې دغه ګلدسته رالیږلې ده راځئ چې په ګډه یې واورو
شاعری پڑھے داغے کے پاس کام پروفیسر ابا سنگھ سبزی سے تھا
دا خزان بم ذکر کلی پانے پانے راشی گل را تپور کلی پانے پانے آخر دے تب من سنگ مینا وایو چھ گلاب در لسوک در کلی پانے پانے بلے او سلو ریزر چھ سوک چھ دا پختو پا نم خاغلی دی آغا دا پختو پا مرے غلی خلق سر ساتی او دی دنو نکلی مونگ یو چی دا سر و دنگلی دی
پاس با خون خانعریف تبسم سر تا چی راشی تا استخبال کلام راندی کی
لزان سر دی زما سپیچل پشتون نراوستی ای یو وشتمی پیڑی تا هم بدلون نراوستی لزان سر دی زما سپیچل پشتون نراوستی ای یو وشتمی پیڑی تا هم بدلون نراوستی دورور خلاف زما پلاس کی آخر را کی توپک دورور خلاف زما پلاس کی آخر را کی توپک یواز کرشے زمش ترمیان بیلتن مراوستے
پل گران و محترم غفور لیوان سے تخواست کون
دا زکم پغی گا کی نیولی دلا سنا ہر ظلم چلتان راتا اکڑی دلا سنا ز تگوم دوی لپشول لسپین او بو ڈکشول د ژوند په نامه وایم چې د خکلی دی لاسونه قربان شم لپستو لاسو د هغو ملایکو چې ستای لمرمرونه تراشلی دی لاسونه رازا چې د اوخ کو په شبنم باندې ټکور کړم ګلاب او نرګسو دی داغلی دی لاسونه
محترم پروفیسر درویش دورانی سے
اول د قام د پت پاللو کلک قسم واخلما لاغ ورس بیا لکلو تا قلم واخلما دوی وای اوس بلی هم گٹوی پدے سودا کی چ خوشحالی ور کرم یو چاتا او تری غم واخلما خپل گمان خوزو تا تا دروان مگر تا نور لري شما کله چې قدم اخلم چرغونه د وطن په مزدوري شکله زه هم اجرت تخپل کار واخلم مگر کم واخلم
اوز خواس کوم خپل محترم ګران پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک صاحب ته
پوی د خپل وجود په بالکل نه خو مضمون شما زه د لیونتوب له بریده واورې دم راستون شما ما د لیلا سترګو ته په توره شپه کې وکته پوی سخو پراز د بندګۍ د جنون شما ما په غلامۍ کې ولی خوب د بادشاهۍ لیده سور د خما که نه و خیال د خمایم شما
اوز سٹیج سرا واڑم گران و محترم استاد حبیب اللہ رفیع صاحب
پائی وقت تلی کلی وا لمان چ پختی پکوم لار جم راجم لار دی سر وخری دی تال پار جم راجم سپین کوتر ایم دی سولی خسرا پر فوینو ولی می ټول چې د کابل تر خار جم راجم یو بل قطه ده د مار تند یو څو قطې را یاد شوې ذوقونه بیل دي د چا ځان د چا جانان خوښ دی د چا په زلفو کې ځنګل د چا زندان خوښ دی ته مې وطن یې ته یې مینه ته یې مینه زما ته زما خوښ یې ستا لپاره مې جهان خوښ دی
قدر من اوریدونکو دا د مشاعره حال منګتا د پیښور نظم خبريال باز محمد عابد را لېګل
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
mashalradio.com
قدر منوریدونکو اوس وخت را رسیدلې د هفتوار پروګرام ژبه ټکی پټکی چې زموږ همکار قاسم خان مندوخیل وړاندې کوي.
لیکنه په انساني پوهنه او پرمختګ کې د ملا د غاښ په څیر ده چې پر رامنځته کېدو سره یې نه یوازې انسان د پاڼي او کاڼو پر مخ خپل تاریخ خوندي وساتلی، بلکې خپل زده کړې او پوهنې یې له یو نسل بل نسل ته وسپارلې. تاریخ پوهان وایي انساني تاریخ له هغې ورځې څخه پیلېږي چې لومړی الف وکښل سو. که څه هم له تاریخي پلوه د مصري تهذیب لیکلې ژبه لرغونې بلل کېږي چې عمر یې څه ناڅه 15,000 کلونو ته رسېږي، خو د لرغوني هند او اوسني پاکستان په موهنجو ډیرو کې موندل سوې لیکنې شاوخوا 5,000 کاله ته رسېږي. د دغې لیکنو له لرغوني مصري ژبې سره توپیر دا دی چې لرغون ژبپوهان یې د تورو او ټکیو په معنا نه پوهېږي، نو ځکه یې تر تاریخ د مخکې پیر ژبه بولي. ژبپوه ډاکټر مجاور احمد زیار په نړۍ کې د مخکینیو ژبو د لیک ډولونو په باب وایي.
لیک ډولونه یعنی لومړی لیک چې ایجاد شوی دی رامنځته شوی دی هغه دغه توریز یا حروفي نه و، یعنی د سوندونو په حساب باندې نه و راغلی. دا وروسته د فنیقیانو البته چې د هغوی وخت نه ډیر وخت تیریږي، خو هغو نه د مخکې پکتورل یا انځوریز لیکونه وو چې د غرونو او د مرغانو او د ونو د هر هغه بیا چې وو یو انځور به یې دغه کوو او د هغې نه به یې بله معنا اخیستله. مرغه به چې په دغه وو په هوا کې وو، یعنی مرغه الوزي، یا به ورته یو بله معنا اخیسته. لکه نن سبا چې مونږ تاسو مجازی معنا د وینو نه د لغتونو نه اخلو، دغسې هغوی ته یې بله معنا اخیستله. فنیقیان لومړی ځل په دې باندې بریالي شول چې هغه هم د منځني ختیځ زوړ قوم دی او هغوی دغه عروف ایجاد کړل او دغه الفا همغه د فنیقیانو په ژبه کې الفا دغه ته وایي غوی ته وایي دغه الف د هماغې نه را پیدا شوی چې ټول لیکني سیستمونه یا لیک ډولونه اخیستی دی. یعنی اصل کې د غوښ کرونه د غوی خرونه دي دا دغه الف په دغه ډول چې ایمانی نیوس لیکي دا یو خکری پاتې دی یو خکری ته غوڅ کړی دی د چا خبره ډېر ښه لیک په دې لړکې چې دغه شوی هغه د یونانی لیک دی چې هغه فونیمیک لیک ته ډېر نږدې دی او پسې دا سلاوي لیک روسي کې کاریږي او د نورو سلاوي ژبو لپاره دا لیک هم تر ډېره لیکل او ویل سره نږدې دي پکې همدغه راز مثلا په اروپا کې جرمنیانو دا کار کړی دی یو څه یې دا لیک او وینا سره نږدې کړي دي او فرانسې او انګریزي او په دې ایټالیي اسپانیي په دې ژبو کې به دوی بیا پسې سره نه دی ګرځولې همدغسې ګران پاتې دي او سایلنټ یا خاموش تور په یاتې زیات لیکل کېږي او هم سره کېږي
پښتنو هم د تاریخ په اردو کې په بیلابیلو پړاوونو کې د خپلې ژبې لپاره لیک ډولونه خپل کړی دي چې د ژپو ډاکټر زیار په خبره د پښتنو ډیری لیک ډولونه له پردیو ژبو اخیستل شوی دي
کوم لیکونه چې موږ ته په میراث را پاتې دي پښتو لیک ډول یا لیکنی سیستم له بده مرغه خپل هیڅ کله نه وو او دا ته زه ویلی شم چې زموږ دغه ټول آرانه برخه لویدیزه برخه یا دلته په آرانه کې پاتې شو او دا بله برخه هند ته لاړله دا هغوی د هندي آریانو په وړاندې زموږ دا د دې لیک سره دومره ډېر دغه نه وو دومره لیواله نه وو دوی تیار په تیاره د عربو د لیکونو څخه اخیستي دي یعنې یا سوریانو ایلامیانو لکه دغه میخي لیک بیا څه د خروشتیم چې دی خروشتي لیکم چې وایي چې پخوانی پښتو لیک به همدغه وو یعنې اټکل کېږي جوته معلومه نه ده او هغه لیک هم د میخي لیک څخه چې زړه پارسي پی لیکل شوی زړې یو پی ډي لیکل شوی دي د هماغې یو اړولی شکل دی یعنی خروشتیم یعنی آره هماغه سامي ده سمیت ده په خپل په دغه کې یو ځنه لیک چې دغه شوی دی د ساسانیانو په وخت کې چې د افغانستان په هغه باندې به ولیکله هغه دندبیره ورته وایي دندبیره هم داسې کاږه واږه لیک دغه دي چې په هغه کې د واویلو نقش په کې ډېر نشته دی او په دې حساب باندې هغه هم دومره ښه لیک نه دی نور ټول لیکونه مونږ له نور څخه یعنی د عربانو او د عربو د نیکونو څخه اخیستي دي او اوسنی لیکم په دغه اسلامي پیر کې څنګه عرب دې خواته راغلل او دوی دا لیک ځان سره راوړو خپله ژبې رسمي کړه نو دغه لیک یې هم مونږ ترې واخیست او همدغه یو د دې یو برید شو یو سرحد شو زموږ د منځني پیر او د نوي پیر د ژبو چې مونږ دغه لیکونه د دې سیمې مونږ ومنله او پښتو هم دا ومنله او پښتو کې ډېر بدلون راوړ او وایي چې دغه بدلون په کې راغلی دا دغه د وختو نه دی د غزنوي سلطان محمود له وخت نه شوی دی
پښتو په نړۍ کې یوازینۍ ژبه نه ده چې پردي لیک ډولونه یې خپل کړي دي انګریزي چې دا مهال د نړۍ یو له پرمختللو ژبو څخه ګڼل کېږي خپله په رومن لیک ډول باندې لیکل کېږي تاریخ پوه حبیب الله رفیع وایي پښتو هم لکه د نورو ژبو په څیر په زرمه میلادي پیړۍ کې عربي لیک ډول خپل کړ او د خوشحال خټک غوندې نامتو شاعران یې وزېږول
پښتو په خپل وخت کې د پښتو لغتونه د وخت په مروجو لیکدودونو کې ځای شوي دي او بالاخره کله چې افغانستان ته عربي لیکدود راغلی ویل کېږي چې د سلطان محمود په غزنوي په دوره کې حسن میوندی د پښتو لپاره خاص توري جوړ کړل لیکن د دې نښې لا تر اوسه لاسته نه دي راغلي البته په اوومه پیړۍ کې چې کله د اوومې پیړۍ په پیل کې چې کله سلیمان ماکو تذکرة الاولیاء لیکلې په هغو کې هم د پښتو توري شته لیکن کومه نسخه چې په لاس کې د هغه معلومه نه ده چې د څه وخت لیک ده آیا لیکې ډېر زوړ دی او که په وروسته کې لیکل شوی اما لومړنی لیکدود چې د پښتو لپاره جوړ شوی دی هغه د بایزید روښان لخوا جوړ شوی چې د خیرالبیان لومړی یو پانو کې راغلی دی. مثلا موږ د دې د پاسه یو حمزه لیکو چې دوه توري دي، لیکن د دا کار نه دی کړی. د دې دې لپاره د دال نه لاندې یو ټکی ایښی دی. د هغو نه وروسته بیا خوند درویزه د پښتو دپاره لیکدود جوړ کړی، بیا خوشحال بابا زنګیری لیکدود د پښتو دپاره جوړ کړی چې د پښتو خاصو غږونو یا د خاصو غږونو تورو ته یې حمزهګانې ورکړي، لکه دال ته یې په د پاسه حمزه ورکړي، دلی د پاسه یې حمزه ورکړي، د نون د لاندې یې حمزه ورکړي، د تی لپاره یې د توی د پاسه د توی کلمه یې لیکلي، د لاندې یې حمزه لیکلې ده. همداسې د جی د هې په منځ کې حمزه لیکلي، او د تی لپاره یې د هې په منځ کې دوه ټکي او یوه حمزه لیکلي دي. په شلمه پېړۍ کې ارواښات عبدالصمد خان اڅکزي د پښتو ځینې توري جوړ کړي، او ورسره په افغانستان کې ارواښات محمد ګل خان مومند د پښتو لپاره ځینې توري جوړ کړي دي. نو په دې اساس پښتو لیکدود د تاریخ په اوږده پاله په اوږدو پړاوونو کې تکاملي سیر کړی، او تکاملي بهیر یې تر موږ پورې رارسېدلی دی.
هره ژبه په خپل ځانګړي چاپېریال کې وده او رشد کوي. پښتو ژبه هم خپل غږونه لري چې د پردی ژبې په لیک ډول کې د هغو ځایول ګران کار وي. د عربي لیک ډول په خپلولو سره د پښتو ځانګړي غږونه څنګه ځای سوي دي؟ یو ځل بیا ژبپوه ډاکټر مجاور احمد زیار.
کانسونېنت یو څه شوي دي، خو واویل پکې یوازې درې هغه شوي. پښتو وو واویل لري، درېو دپاره نخې لري چې موږ بیا د ګردې هې په دغه باندې یا د حمزه په دغه باندې موږ پکې زیات کړي دي، او دیاګانو ډولونه هم سره توپیر کړي دي. یو یو دغه هم پکې راوړی دی، څه خبره، یو ترمیم پکې راوستی دی، یو سمون هم پکې راوستی دی. خو همدغه وو پاتې دی چې د وو دپاره اوږد وو، او د لنډ وو دپاره اوږد وو لکه کور لکه تور، لنډ وو لکه تربول کې چې دی یا په انګور کې. دغه بیا د دې توپیر بیا له بده مرغه نه کېږي، او هغه باید اما کانتس ته باید وګورو، او لکه نور شي نه چې موږ دغه کوو، لکه سرو دغه سراو فرو فرو، داسې نورې خبرې ډېرې دي چې په منځ دغو کې موږ هغه چا چې دغه حمزه دود کړی دی دغه د پر کوزه خوا دوسمد کامل لومړی ځل لا کړی، خو هغه حمزه په منځ کې نه نشي راتلی. هغه د دې خاطر ما پې چلیپا راخلی چې داسې بې ځایه زمونږ لیک اس مرداروي. سړی په خپله پوهېږي چې تل دې وي زمونږ خپلواکي، سړی پوهېږي چې دلته تل تل دی، خلاص. د دې دغه نه د دې جملې نه سچویشن نه سړی بیا پوهېدی شي څه ضرور دی چې سړی دغه وکړي. هلته بیا تل دی که نه، تل او تل د دې حمزه په کوم ځای کې اچوي؟ خو نه کېږي که نه، چې نه کېږي دغه بې ځایه خواري او بې ځایه لیک جړ پړ کول داسې بې ځایه دي. خو همدغه د وو دغه پاتې ده، نو ربړه پاتې تر څه پورې، او دام د نورو شیانو غوندې هم پرېښې ده.
د لیک ډولونو سربیره د پښتو اوسنۍ لیکدود یا رسم الخط هم یو شمیر ستونزې لري، چې په هغو کې د یګانو مسله د پېښور په باړهګلۍ کې د پښتو په نړیواله غونډه کې هواره سوه، خو دا نورې ستونزې به څنګه له منځه ځي؟ ژبپوه ډاکټر مجاور احمد زیار یې د هواري په اړه وایي.
هغوی خو لکه په یو سمندر کې او څاڅکې او دغه ډېرې مسلې نورې دي. ما دا مثالونه درته راوړل چې سره او سره او سره دا څنګه توپیر دی. په دې خونه کې چې یاګان هم دغه کې خبره خلاصه شوه، یعنی د وګړو د زورکي مسله ډېره پیچلې ده. ښه په آخر کې چې راشي لکه زړه ښه دا والده به د هي په سر به یو حمزه واچوي، په دې منځ کې به څنګه کې لکه هېڅ نه شي کېدلی. خو همدا خبره ده چې موږ په یو معیار باندې کار وکړو. دا معیارونه ما باړهګلۍ کې په ورپسې بل کانفرانس کې ما وړاندې کړل، هغه د لنګوستیکي وو او د ژبپوهنې په اصول برابر وو. هغه فیصلې چې دوی مخکې کړې وې، کومې پرېکړې چې کړې وې، هغه ډېر بابس وې، بابیزه وې، نه په د ژبپوهنې په علم برابر وې، نه څه. خو یو ګام وو چې لږ تر لږه خټک خو نور په دغه ونه لیکي، او زه ډیر خوښینم چې دا هغه زمونږ د رحمت شاه سایل کتاب راوتلې پاتې دا پانی پانی لیکلې دي بیا په هغه اردو حساب لیکلې دي زاران پاتې شو مچخه چې دا یو مشهور یو تکړه شاعر او نوور سړی دی چې دې د هغه د باړګلې هغه څو شیین هغه د پام کې نه نیسي نو د نور نه څه ګیله ده.
یو شمیر تاریخ پوهان بیا په دې اند دي که د پښتو لرغونی لیک ډولونه لکه خروشتي باختري یوناني او داسې نور لمنځ نه وای تللي نو د پښتنو تاریخ به تر ډیره خوندي وای. د ژبه ټکی په ټکی راتلونکي پروګرام کې به دې موضوع ته کتنه وکړو. په دې باب تاسو له موږ سره خپل نظر شریکولی سي. پر دغه ټلیفوني شمیره زنګ راته ووهئ چې ستاسو پیغام ثبت کړي 00420221212 00420221212 او یا مخامخ پر دې شمیره ټلیفون وکړئ چې ستاسو پوښتنې ځواب کړو. شمیره ده 00420221215. له مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.